السلام علیکم او سهار په خیر پابنسان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیلو په لومړي نیم ساته خبری مجلې سره نن د شنبه ده د مرغومی یجدې شپږمه د جنوري شپږمه په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو تحولاتو په اړه له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ دروختیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي ټاکل سوي د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي
در شش ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي
په مجموعي توګه 1200 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیه ټول عدلي او قضایي مرکز ته د ستړلو لپاره لیږل شوي دي
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي د دوغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول خو تاکل سوی چې د پنځمې په ورځ له تگزاس څخه افغانستان ته روان سي دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیر کړي او مسؤلیت به د امریکایي قومندانانو ساتنه وي تاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وشو چې د ایران په بیرغ پوښل شوی وو مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده ایران نن د شنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی په افریقا کې د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي د کینیا پوځ پرون وویل چې پر دې اډه حمله په شاتمبول شوې او د برید په نتیجه کې لګېدلی اور هم مړ شوی دی او شپشتنه جرمنیان د ایتالیا په یو ترافیکی پیښه کې مړ شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایتالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې ولسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د شلو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ دي. دغه راز یولس نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لخپل ایرانی سیال سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې.
غته دا ډول کښې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی او د سولې خبرې بیا پیلوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي.
نونس ریګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي.
د ټاکنو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په اروزګان کې کاروبار اغېزمن کړی.
خو چې دا ټاکنې سوي دي زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په پنځه شپږ ورځ زموږ خپل روزانه سپیدا کولی.
په بهرني موضوعاتو کې د عراق پارلمان له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو پرېکړه لیک تصویب کړ. د خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په سیمه کې د کړکېچ تر منځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایراني سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې له امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرېنږدي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دوا خان مینپال تېره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
Under my leadership America's policy is
زماتر برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمینځ به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماتان سرتیری ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهداف کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 25 ساحه وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکوي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریه او عراق کې وړې حملې وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حمله وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې، خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان افغانستان جمهوری ریاست او اجرایی رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
وسله ول طالبان وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی. د طالبانو په خبره چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره د دوی د مرکزي ټیم او طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې بشپړې سوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلول وي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول ودرول سوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان وکړ چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي څو له خپلو رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. بیا طالبانو دا هم تایید کړ چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایي سي او توافقنامه لاسلیک سي. که څه هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وای تمه لري چې د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي. افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
دا چې دا مذاکرات تازه شروع کیږي بیا هم نتیجه ورکوي د افغانستان د سولې په پروسه کې حتمن تاثیر لري. تمه لرو چې دواړه خواوې پایلې ته ورسیږي او دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې له بین الافغاني خبرو وړاندې اوربانه وکړي. که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي و چې امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي و چې طالبان په دې اړه له خپلې رهبرۍ سره مشورې کوي. تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو سره لس پړاو مذاکرات کړي. له دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي. طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات یو ځل د تیر میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شول چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. امریکا تیره میاشت له طالبانو سره دغه مذاکرات له سره پیل کړل، خو له شپږ ورځو خبرو وروسته په موقت ډول ودرول سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکا خبریدونکو رسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري ونتوانېدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای یو میستکشینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیري شی وکولی سي پر روانه دسمبر میاشت کې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. خو د لیکوال په باور که امریکا وتوانېږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستانه کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنی وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لاره پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډله دي له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسل کې چې واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګزڼ یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګزڼ ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتراپردیش ایالت کې په یوه کانفرنس کې سره جرګه شوي وو. د اونیزې په لیکنه دغو استازو د ماشومانو د ګزڼ یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یوه حده بریالي بللي دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزې په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزې ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای شي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې د ریګریشن 19 کارځایونه او د خښتو شلبټي تړلي دي. خطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا قابو کولو لپاره د خپلو عملی اقداماتو په ترڅ کې یک شنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
نو نس ریګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه ووځي.
د ښاغلي میوندي په خبر د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاری وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابر شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی:
دغه ریګریشنونه چې دلته فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریزې ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي له دې امله تړلي ول چې د سوند له معیاري توکو استفاده نه کول او د ښار هوا یې ککړه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو 12 مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پورزګان کې خلک وایي چې د ټاکنو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په دې ولایت کې کاروبار اغیزمن کړي او زیات کسان پانګونې ته زړه نه ښه کوي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د ولسمشریزو د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار منفي سیوري غوړولې دي.
په ډېره منفي اغېزه کړې د مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي.
مچ ولاج په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري، وایي د ټاکنو د پایلو ځنډې پر کاروبار زیاته اندازه منفي اغېزه کړې.
اوس چې دغه ټاکنې منځ ته راغلې ده، دغه سلسله روانه ده. په ورځ کې 1500-1600 موږ کار کوو، یعنی کاروبار بېخي په ټپه ولاړ دی. کله چې نو افغانستان خو داسې اوس دی چې خلک وایي د بحران طرف ته به ولاړ شي، نه چې څوک نس کولای چې مصرف وکړي یا خپل پانګونه وکړي.
زین الله بیا په ترینکوټ ښار کې روزانه کوي او د همدې لارې څخه خپلې کورنۍ ته د هرې شپې ډوډۍ په لاس راوړي. غوای تر ولسمشریز ټاکنو وړاندې ورځنۍ لاسته راوړنه شوه، خو د میزان له شپږمې نیټې څخه اوس ورځنۍ کاروبار مخ پر شا روان دی او ډېرې داسې ورځې راځي چې تش لاسونه کور ته ورګرځېږي.
پی اغېزه خو دونې کړې ده چې مخکې به موږ د منار سره ودرېدلو، خامخا به څوک پیدا کېدی چې دلته موږ سره لاړ شي، کور راته جوړ کړي، تعمیر راته جوړ کړي. خو چې دا ټاکنې شوي دي، زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په 15 شپه ورځ زموږ خپل روزانه پیدا کولی.
د ښار په یو بله څنډه کې مو د سرافانو ټاکنو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کړی. دلته هم سرافان د ټاکنو د پایلو ځنډ اندېښمن کړی دی. یو تن سراف حاجی محمد وای د ټاکنو د پایلو له ځنډ سره یې د اثارو بیه هم پر خپل ټاکلي قیمت نه ده پاته سوې.
سیاسي تحولات چې دي د انتخاباتو د اروزه تاثیر د ازموږ په کاروبار کې، ځکه چې کله کشمکش ته دا خبره سره ووځي دا سکه کښته کېږي، یعنې دغسې خبره اوارۍ ته سره ځي نو بیا بېرته دغه مروجه سکه چې د افغاني ګوی دا بېرته سمېږي د کادر په مقابل کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي چې پراوی دې ملنډې نه وهل کېږي او نه دې هم سوداګري پرې کېږي، ځکه دوی زیاتوي چې هره رایه د سر په سودا کارولې ده. د شکایتونو کمیسون مسولین وایي چې دوی بوخت دي څو شکایتونه وڅېړي او حق و حقدار ته وسپاري. دوی ژمنه کوي چې د هیڅ یو نومان حق به په بل نومان ونه خوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 5000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې هم دا راز راغلي: د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکړي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره لدی چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
د هغو بهرنیو ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خدا عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار ووشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل
ما اعرفه عن العراقيين
تركوا زي تشيد العراقيان او ده غيد مقاومت بعد خبريو ده ابو الفضل عباس درانه بچان با عراقي و امريكاي پوزي تهم اجازه ور نكري
جنديا عراقيا
د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې سوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه سوي او 40000 نور ژوبل سوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تېر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو د خدای پماني مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. تکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سیشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. ایران وایي تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاد، نوم څه دی او په پکتیا کې څه کاروبار کوي؟
وعلیکم السلام، د مانو جناغا ده.
جناغا ورور څه کاروبار کوي؟
زه خو دلته پارکینګ جوړوم. د پارکینګ کې بس مصروف یم.
څومره وخت کې پارکینګ دی جوړو؟
دا پارکینګ وو دي څه وخت یې څه 15 کاله بکیږي.
یو موټر پر سر تاسو روزانه پیسې اخلي کده میاشتې؟
نه روزانه اخلو.
یو ځل چې موټر ودرېد بس پیسې اخلي؟
وو یو ځل څه ودرېد وو ته بس شاله ونی دې څه ونی تر اخلو.
تقریبا په دغه ګراج یم سره د غزا چې تاسو ورته نیولای څومره موټر پکې ځایږي؟
په دې کې وو څه وخت څه شل 200 موټر ځایږي.
غواړي دا کاروبار مغټ کړي؟
ولې غواړي چې جې پیدا پوس ولې خامخبه غټو پوس ولې خو دلته پختیا کې دا ګردیس کې جون نست دی پارکینو پوس ولې
ډیر کله مونږ تاسو وینو چې دغه موټر د سړک په منځ کې ولاړ وي، مثلا یا بده زوین کې ولاړ وي چلته مناسب نه وي. فکر کوي د دغه سي پارکینګ یا دغه سي زوینو چې تاسو تم ځای جوړ کړي د ډیر زیاتار تیا ده؟
او د پختیا کې ډیر تیا ده. پوس سرکو کې څنګه ته موټر ولاړی لارې بندې کړي بس مریضان یو ساته ملاړي نیم ساته ملاړي پوس ولې دا پارکینو سي زیات سي پوس ولې بازار کې شم کمیږي پوس ولې او لارې بم خلاصي
ډیر کله داسې وخت راغلی چې چا درته ویلي چې ما درته موټر درولای او غي سره هیڅ نه پرچی او یزما غوند یو کس درته راشي دا وکی
لاول کې دغه شی اوس سره بلد مار سړی پیژن دی دغه سړی موټر دا دغه سړی موټر د پوس ودی
جنجال وای کا اوس
لاول کې په جنجال دا او پوس ودی یا بغلسه ویل ته براغه پوس ما د پارکینګ کې موټر درولای دا پوس ودی ما ویل خو نه درولای پرچه براغه کړه کدی مورته دا بل کې د پارکینګ کې دا.
اها فکر کوي په مرکز کې په پکتیا کې نور اغم شته پارکینګونه
ولا شته؟ خو دې دایمي نشته پوس لګدا او دا په پاغه د پوس ویلا ویلې د سبا یا مارکیټ په جوړ شي بل بجوړ سبوس دا بیا منځزي د سې او دوه درې د نشته پوس هغه دایمي دی پوس مارکیټ لاندې تکاوی کې جن جوړ کړي دی پوس ولی بس هغه ته هغه دایمي دغه بیا کوي.
او فکر کوي د سې ورځ برازي چې تاسو به د سې او پارکینګ ولري لوکس او اسري
ولا کوشش کوو بس تو کل خدای سي پیدا شي خدای پوس ولی هم خلکو لپاره هم د موږ لپاره هم بسرو پيبو کې پوس ولی.
او لدغه نن کوم آیت تر لاسه کوي ستاسو د کورانه لپاره خدي
والله خدي او بس گزاره کوي بس ځان کې مصرف کوي د بوس اورز مزه کې وزي.
ډیر شکر، ډیر مننه.
خیر ستانه، ډیر مننه.
ګڼ اوریدونکو یې سمیسونه هم راستولې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د قاسم سلیمانی وژل کېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. بشیر حبیب زایل له ازری لیکلي د قاسم سلیمانی وژل کېدل به افغانستان پر سولې کوم اغیز ونه کړي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي اوس چې په لغمان ولایت کې سل په سولې کې افغاني مروجه سوي د دولت باید د اجناسو نرخونه او د موټرو کرایه هم جدي کنټرول کړي. نیک محمد قراندوس له کندهار دا ور چې د سولې خبرې پیلېږي باید لومړی اوربند وسي ځکه چې اوربند د سولې اساسي شرط دی. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي باید د مخدره توکو پر ضد جدي مبارزه وسي ځکه چې دغه توکي افغانانو ته زیات زیان اړوي. زیاتوي. عبدالواحد مدقق له لوګر الکتری د کابل او ګردیز د لاین موټر چلوونکو غواړو چې له درویش کلي د تیرېدو په وخت کې احتیاط وکړي ځکه چې واورو مشکلات جوړ کړي دي. اونګار خروټ لشکین څخه لیکلي په شکین کې له تېرې شپې البته تېرې یکشنبې را په دې خوا واوره ورېږي.